مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین درې او په کابل کې دوه نیم بجې دي. په دې خبرونه کې زه پامیر ساحل او عبدالحی کاکړ درته ښه راغلاست وایو. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا، افغانستان، پاکستان او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د سیمې او نړۍ خبرونه. ویاند عبدالحی کاکړ.
سرټکی د ایران د خارجه چارو وزیر په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې شتون د ټولې سیمې لپاره خطر بللی. پاکستان ویلي اسلام آباد ته ورتلونکي افغان فلاوي سره به د سولې خبرو اترو پر بیا پیلولو خبرې کوي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د هغې بمې چاودنې مسؤلیت منلی چې په بغداد کې د خوراکي موادو په مارکیټ کې 50 کسان ووژل. د ایران د خارجه چارو وزیر په افغانستان کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې شتون د ټولې سیمې لپاره خطر بللی او د مخنیوي غږ یې کړی دی. نن د پاکستان د سفر پر مهال په اسلام آباد کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز سره ګډې خبرې غونډې ته جواد ظریف وویل چې د افغانستان د سولې د عمل ملاتړ کوي.
د وای موږ هیله لرو چې د سولې عمل په لړ کې زموږ په فکر ضرورت دی. خبرې دی چې د انتها پسندۍ پر ضد جګړه وسی. په تیره بیا په افغانستان کې د داعش د نوو عناصرو د رامنځته کېدو پر ضد ځکه چې دا زموږ د ټولو لپاره یو ګواښ دی او موږ د دغو خطرونو د مخنیوي لپاره د پاکستان، ایران او افغانستان ترمنځ د هر ډول همکارۍ هرکلی کوو. د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په دې موقعه وویل چې د ایران د جوهري پروګرام پر سر د نړیوال تړون وروسته به شایي له دې هېواده بندیزونه لرې سي چې دا به د تهران او اسلام آباد ترمنځ په تجارتي او مالي برخه کې نوې لارې خلاصې کړي. پاکستان ویلي اسلام آباد ته ورتلونکي افغان پلاوي سره به د سولې خبرې اترو پر بیا پیلولو خبرې کوي. افغان پلاوي به نن د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په مشر کې پاکستان ته رسي. نن په اسلام آباد کې له ایراني وزیر خارجه سره د ګډې خبرې غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په جواب کې سرتاج عزیز وویل د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د لومړي پړاو خبرو کې ښه پرمختګ شوی و. نوای موږ اوس هم دا فکر کوو چې د سولې خبرې اترې تر ټولو ښه لاره ده، خو د دې لارښوونه به د افغانستان لومړیتوبونه یا ترجیحات کوي ځکه چې دا د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د روغې جوړې او سولې خپله پروسه ده. نو موږ به له دوی سره پر دې خبره کوو چې څنګه د سولې خبرې بیا پیلوي او پر مخ وړلای شو او موږ به چې په هره طریقه کولای شو مرسته به جاري ساتو. د افغانستان ولسمشر یو ویان ظفر حشمی د چهارشنبه پر ورځ مشال ډلو ته ویلي چې افغان پلاوی به پاکستان د هغو ترګرو ډلو پر ضد عملي ګامونو تعصبي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. د شمالي وزیرستان ټولو وزیرو او داوړو د خپلو ستونزو د هواري لپاره جرګه کړې ده او بخشي جرګه جوړه کړې ده. دا جرګه د چهارشنبه په ورځ ناوخته په بنو کې د اوتمانزو وزیر په برابر سوي غونډه کې جوړه شوې وه. دوی وویل چې د دې نوې نماینده جرګې جوړولو هدف د شمالي وزیرستان د بیروکراسي خلکو ستونزې او غوښتنې په ډاګه کول دي. د جرګې مشرانو وویل دوی په خپله سیمه کې امن، تعلیم او د ژوند ټولې اسانتیاوې غواړي. د پاکستان فوج د عملیاتو له کبله له شمالي وزیرستانه تر 300,000 زیات خلک بیکوره شوي چې زیاتره په بنو او خوست کې میشتي. په خبر ایجنسی کې چاودنې د پاکستان فوج د یو کیپټن په ګډون درې عسکر وژلي دي. دا خبره د فوج د عامه اړیکو د څانګې و چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط بیګا مشال ریډو ته وکړه. د ویل چې دا پیښه د چهارشنبه په ورځ د خبر ایجنسی په لیرې پرته سیمه تیرا سندانه کې رامنځته شوې ده. د چارواکي وویل چې پر امنیتي ځواکونو دا چاودنه هغه وخت شخ کړل شوې بم په وسیله وسوه چې دوی د وسلوال پر ضد د پرمختګ په حال کې وو. د لشکر اسلام وسلوالې ډلې ویان صلاح الدین ایوبي نن مشال ریډو ته وویل چې دا برید دوی کړی دی. د اسلامي دولت ډلې د هغې بمي چاودنې مسؤلیت منلی چې په بغداد کې د خوراکي موادو په مارکیټ کې 50 کسان ووژل. دغه پیښه نن سهار وختي په جمیله نومي مارکیټ کې شوې چې د شیمیش صدر ښار په څنګ کې پرته ده. پولیس وایي څلور اتیا وبخشپوژاتیا کسان په دې چاودنه کې ټپیان شوي دي چې دا شمیر د روغتون چارواکو هم تصدیق کړی دی. د اسلامي دولت په نوم سنی توندلارې ډلې وړاندې هم د بغداد په عمدتاً شیعه میشتو ګاونډیانو کې ورته بریدونه کړي دي. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی د چهارشنبه په ورځ د خپلې کابینې یو مهم غړی او د هغه دوه مرستیالان له دندې لری کړل. د وزیر اعظم الله آبادی د دفتر خبر سوی خبر پانه لیکي چې د کابینې عمومي منشي محمد خلف احمد د پخوانی عراقي وزیر اعظم نور المالکی نږدې ملګری وو. په خبر پانه کې د پورتسو ګام علت نه دی په ډاګه سوی. خدا په داسې حال کې ده چې د عراق حکومت د درغلیو د مخنیوي او پیسو بچت کولو لپاره پراخ اصلاحات کوي. وزیر اعظم حیدر الله آبادی په دې وروستیو کې د خلکو د پراخو مظاهرو له امله د روانې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې په حکومتي چارو کې پراخ اصلاحات راولي. پارلمان د دې اصلاحاتو راوستلو منظوري ورکړې ده. په اصلاحاتو کې د لوړ رتبه چارواکو لرې کول، د فرقو او ګوندونو پر اساس د حکومتي چوکیو ویش او د درغلیو په اړه د پلټونو بیا پرانستل شامل دي. خو دلته د یوې غلطي تصحیح کوم، هغه دا چې د عراق په نننۍ چاودنه کې 85 کسان وژل شوي دي او 84 دي هغه ټپیان دي. د چین په شمال ختیځ ساحلي ښار تیانجین کې یوې درنې چاودنې لشته لږه 19 کسان وژلي او په سلګونو یې نور ټپي کړي دي. د چین حکومتي رسنۍ وایي چې دا چاودنه په چهارشنبه له ځایي وخت سره سم د شپې پر 11 بجې هغه مهال وسوه چې په یو بار وړونکي کنټینر کې پراته بارود وچاودېدل. بیجنګ خبري اژانس ویلي چې له 300 تر 400 ټپي سوي کسان د ښار روغتونونو ته وروړل شوي دي. او روسي خبر دا چې د یوکران چارواکي وایي چې د حکومت تر واک لاندې ښار ماریوپول ته نږدې له روس پلو بلتون غوښتونکو سره درنې نښتې شوې دي. د یوکران د فوج یوه ویان د چهارشنبې په ورځ فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې په دې نښتو کې یو عسکر وژل شوی او درې نور ټپي شوي دي. روس پلو بلتون غوښتونکو ویلي چې د سیمې په یوه بله برخه کې یو عام وګړی مړ شوی دی. د دونیس او ماریوپول په منځ کې د پراته یو کلی اوسیدونکي اژانس ته ویلي چې دواړو غاړو لخوا یو پر بل د درنو وسلو بریدونو له تیرو دوو ورځو راهیسې روان دي. خبرونه پای ته ورسېدل. اوس هم سراج ظهیر د موسم له حال او کرنسي له قیمتونو سره.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.03 روپۍ/پیسې اغستل کیږي او په 1.03 روپۍ/پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.05 روپۍ/پیسې او په 1.05 روپۍ/پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ/پیسې او په 1.45 روپۍ/پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.25 روپۍ/پیسې او په 1.25 روپۍ/پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1.95 روپۍ/پیسې او په 1.25 روپۍ/پیسې. یو افغانۍ په 1.65 روپۍ/پیسې او په 1.65 روپۍ/پیسې. او 292 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 292 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوری وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 15، بنو کې 3.5 او 15، او کوټه کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 48 ډیګری سینټی ګریډ وي.
همشال رادیو د اوزموږ غږ په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوري. د ایران بهرنیو چارو وزیر وایي د اسلامي دولت ډله د سیمې امنیت ته ګواښ ده.
Our regional problems are common effort to fight extremism, violence, insecurity, terrorism.
لوړ پوړی افغان پلاوی نن د پاکستان په سفر دی. په دې اړه رپورټ او شننې لرو. د وزیرستان اوتمنځو جرګه وایي د خپل غوښتنو لپاره له حکومت سره ګوري. په اسلام آباد کې د نورو خامو یا کچا آبادۍ اوسیدونکو ته د کورونو پرېښودو ویل شوی دی.
پولیس والا راضی سیڑی والا راضی ویسے دا سامان دوڑے تم گو سم سامان بار پرو دے بارانوں کے پرو دے
روخانه مستقبل خبرونه کې مو د یو داسې کس د ژوند کیسه درته راوړې چې لسیزی په خوای په سختو حالاتو کې زده کړې کړې وي.
بس قلم بدل استاد جوړ کو، هغه به د نظر کو باغې به لیکل کو.
له مشال رادیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورزو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن د پاکستان په سفر و او هلته د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د بهرنیو چارو له سلاکار سرتاج عزیز سره خبری غونډې ته وینا وکړه. د خبری غونډې ته د وینا پر مهال د بهرنیو چارو وزیر د ایران بهرنیو چارو وزیر وویل چې د اسلامي دولت ډلې شتون چې په افغانستان کې څرک لیدل کیږي دا د سیمې د امنیت لپاره لوی ګواښ دی. د مشال رادیو خبریال عالمزیب خان را سره د ټلیفون په کرخه دی، دیر ته معلومات راکوي. د اسلامي دولت ډلې په اړه جواد ظریف څه وویل؟
جی پامیر مننه څنګه چې تاسو هم ذکر وکړو د ایران د خارجه چارو د وزیر د پاکستان د دورې او دغه شان دغه د ملاقاتونو او د غونډې او د ګډې خبري کانفرنس ګډ خبري کانفرنس کې چې کله یو خبریال د کانفرنس په اخر کې یو سوال وکړو نو سوال په جواب کې او دغه سوال د امنیت سیمه کې د امنیت په اړه جواز ظریف وویل چې او دې وخت کې د پاکستان افغانستان او ایران چې کومه ټوله سیمه ده نو هلته د امنیت وده چې کوم ده هغه ډېره ښه نه ده او مونږ درې واړه هېوادونه یو خلک یو یو سیمه یو نو ځکه موږ له پکار دي چې په هېواد کې امنیت ټینګ وساتو او مخ په وړاندې لاړ شو دغه شان ده حواله ورکړه چې اوس داسې خبرونه هم راځي کوم چې د داعش په حواله ځای وچې دولت اسلامي داعش چې کوم دی هغه په افغانستان کې خپلې خپې مضبوطوي نو مونږ له پکار ده چې دا وخت یې په امنیت باندې خپل سره یو ځای شو سلا وکړو او د داسې قسمه خطر مخکې د راتلو نه مونږ ځان بچ پاتې کړو درې واړه ملکونه په یو ځای باندې ودرېږي او مخ په وړاندې لاړ شي
سید عالمزیب خان تاسو د ګډ خبری کانفرنس خبره وکړه د پاکستان د وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز هم خبری غونډې ته وینا وکړه او دوی ویل چې په ایران که بندیزونه لري شي نو دا پاکستان ته ښې موقع راوړي د څه خو موقع خبره وکړه یا د دواړو هیوادونو لپاره
بالکل پامیر هغه هم اول له دغې جوهري لوزنامې کوم چې نړیوالو طاقتونو د ایران ترمنځ شوې ده د هغې هرکلی وکړو ایران له مبارکي هم ورکړه ولې هغې دې سره دا هم و چې مونږ پاکستان غواړو چې ایران پاکستان چې کوم د ګیس پایپ لاین دی هغه هم مخ په وړاندې لاړ شي نو د دغې معاهدو په حواله هغه وویل چې ولې دا معاهدې خو دغه معاهده شوې ده او دغه ستونزې اوس د ایران نه لرې کېږي په مزه مزه ولې بیا هم پاکستان ته په دغه ګیس پایپ لاین یا داسې په نورو معاهدو کې اوس هم ستونزې دي ځکه چې د ایران هغه کاروایي لا روانه هغه شی مخ په وړاندې دي نو ولې ځکه به څو میاشتې لګي خو هغه بیا هم چې زه دا امید لرم چې ډېر ژر به دغه سلسله سر ته ورسېږي او د پاکستان او د ایران د ګیس پایپ لاین یا نورې منصوبې به په یو څو میاشتو کې بس مخ په وړاندې روانې شي
د ایران او د پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین خبره چې کیږي نو دغه ګیس پایپ لاین له ایران به د بلوچستان له لارې تیریږي او هلته هم امنیتي حالات خراب دي او جواد ظریف هم نن دغه امنیتي حالاتو ته په اشاره وویل چې د پاکستان له خاورې ځینې وسلوال ایران ته اوړي او هلته بریدونه کوي د نور څه وویل
بېخي بالکل سمه ده دغه اول د اشاره هم ورکړه بیا یو خبریال هم پوښتنه وکړه نو هغه وایي چې څنګه ما وختي هم چې یاره چې دا یو سیمه ده یو خلک یو مونږه نو هغه وایي چې په دې باندې یو جاینټ میکانیزم یا یو ګډ میکانیزم چې کوم دی هغه په دې باندې مونږ کار روان کړی دی او موږ کوشش کوو چې درې واړه هېوادونه افغانستان ذکر هم وکړو چې دا هم په دې کې واخلو او دا چې کوم دا خلک یا کومې پېښې کوي یا ایران ته اوښتي دي یا د بارډر د پولیس دواړو طرف ته کاروایانه کوي نه صرف د ایران دپاره بلکې د پاکستان دپاره هم خطر دی نو ولې پاکستان او ایران دواړه غواړي چې د خطر نه ځان اوساتي او مخ په وړاندې موږ دا کار
او ډېره همکاري وکړي په دې برخه کې او له دې سره سره هلته د پاکستان ته اسلام آباد ته نن یو بل د افغانستان نه هم د بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ یو پلاوی ور روان دی د وروستیو بریدونو په اړه باندې به خبرې کوي په دې اړه هم له سرتاج عزیز یوه پوښتنه وشوه هغه ورته په جواب کې څه وویل د دوی د ایجنډې په اړه د دوی د سفر په اړه
بالکل پامیر جواز ظریف هم په دغه حواله لږ خبرې وکړې خو له سرتاج عزیز بیا لږ په تفصیل سره په دغې باندې لاړو او هغه لومړی دا وویل چې دغه مذاکرات خو په ډېر ښه ډول روان وو او د جولای میاشت په اوه نېټه یو پلاوی چې کوم دی پاکستان ته راغلی په عمر کې کتنه کړې وه او بیا د جولای په یو دېرشمه نېټه دویم چې کوم دی د پړاو روانو هولې د ملا عمر د مرګ او بیا په خاص توګه وروسته په کابل کې چې کومه پېښه شوه هغه لږه د ځنډ ښکار شو دا مذاکرات خو له هغه وجه دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې د افغانستان نه نن یو پلاوی پاکستان ته روان دی او هغه هم امید لري او دا یې هم خیال چې افغانستان نه دا پلاوی راځي نو افغانستان هم کېدای شي په دې باندې سلا وي چې مخ په وړاندې دا مذاکرات روان شي او ډېر ژر به هم د دې مذاکراتو دویم پړاو شروع شي
سید ډېره زیاته مننه عالمزیب خان د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ یو لوړپوړی افغان پلاوی نن د اسلام آباد په سفر دی دا پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره په افغانستان کې د وروستیو وسلوالو بریدونو او په پاکستان کې د وسلوالو پټنځایونو په اړه خبرې کوي د سیاسي چارو پوهان د افغان چارواکو اسلام آباد ته دا سفر مهم بولي او وایي کابل له اسلام آباد د هغو ژمنو د عملي کولو غوښتنه کوي چې پاکستاني او پوځي او ملکي چارواکو ورسره کړي دي تفصیل زوی شفق راکوي
دغه افغان پلاوی چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون پکې دفاع وزارت سرپرست او د ملي امنیت رئیس هم شامل دي تر هغې وروسته اسلام آباد ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې تروریستي بریدونه ډېر شوي چې سلګونو ملکي وګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده تر دغه خونړیو بریدونو وروسته د عامو خلکو تر څنګ حکومتي چارواکو هم د دغه بریدونو د ترهګ کوونکو پر وړاندې غږ پورته کړ او افغان ولسمشر او اجرایه رئیس پر پاکستان نیوکه کړه چې په تېرو لسو میاشتو کې د تروریزم ضد مبارزې او د سولې د راوستو په برخه کې له افغانستان سره خپلو وعدو ته ژمن نه دی پاتې شوی خو پوښتنه دا ده چې اسلام آباد ته دغه جګپوړي افغان پلاوي سفر څومره مهم دی او څه لاسته راوړنې به ولري د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ایزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
ظاهریږي چې اوس هم افغانستان حکومت غواړي چې د پاکستان سره خبرې وکړي، هغې ته خپلې ډلې شکوې وکړي، هغې ته شواهد ورکړي چې څنګه هغې وایي چې د پاکستان نه دغه کابل کې انور ځایونو کې حملو پلان جوړېږي، هغې به پاکستان ته وایي هغې سره کوم لوز شوی دی افغانستان سره هغه نه دی پوره شوی. نو دا ممکن ده چې پاکستان د افغانستان دغه چې کوم کسان راځي د هغې تسلي وکړي، هغې سره څه پرېکړې وکړي، وعدې وکړي.
که څه هم افغان چارواکي وایي دغه پلاوی به هڅه وکړي چې پاکستاني چارواکي دغه ترهګر ډلو پر وړاندې عملي اقداماتو ته اړ کړي چې له پولې اخوا راځي او د افغانستان په خاوره کې دغه هیواد د خلکو پر وړاندې جګړه کوي. خو د سیاسي چارو څارونکی سمی یوسف زی بیا په دې باور دی چې که څه هم پاکستان کولی شي چې له مختلفو لارو پر طالبانو زور راوړي چې په افغان خاوره کې له بریدونو لاس واخلي، خو وایي پاکستان ښایي دمګړی د افغان طالبانو پر ضد جدي اقدامات ونه کړي.
سره د دې چې طالبان افغانستان کې د حکومت خلاف جنګیږي، خو د دې مشر صاحبو د ټول افغانستان نه باندې دي او پاکستان که وغواړي دوی باندې فشار هم اچولی شي، نیولی هم شي، ګڼ شمېر یې ورته نیولي هم دي، حتی د پاکستان په زندان
په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت تر رامنځته کېدو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې یو سخې شوې وې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي او سیاسي پلوه راشه درشه هم ډېره شوې وه. خو افغان ولسمشر تېره ورځ په خپلو خبرو کې وویل چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به د تروریزم ضد مبارزه کې د پاکستان کړنې د دواړو هیوادونو په اړیکو هم اغېز لري.
دا خو د زبی شفق رپورټ په داسې حال کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته د اسلام آباد په سفر دی. تاسو ته موږ معلومات درکو چې دا کله رسیږي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي طالبان په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي یا پراکسي جګړې وسیله ده. د دې ادارې ویاند حسیب صدیقي تېره ورځ خبریالانو ته ویل د طالبانو مشري د پاکستان د پوځ د څو کسانو لخوا کېږي. ملي امنیت اوس وایي چې دوی ته ثابته شوې چې د کابل په وروستیو حملو کې پاکستان لاس لري. اسدالله لودین معلومات راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې طالبان افغاني پدیده نه ده، ځکه چې له تیرو څو کلونو راهیسې د پاکستان د پوځ لخوا رهبري کیږي. د دې ادارې ویان حسیب صدیقي د چهارشنبه په ماسپښین په کابل کې خبریالانو ته وویل همدې واقعیت ته په کتو د افغانستان جګړه هم بین الافغاني نه ده. ښاغلی صدیقي وایي چې طالبان په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي جګړې یوه وسیله ده.
جنگ ما بین الافغانی نیست، چون ثابت شد که در چند سال اخیر
زموږ جګړه بین الافغانی نه ده، ځکه چې په تیرو څو کلونو کې ثابت شوه چې طالبان د کوم افغان لخوا نه رهبري کېدل، بلکې مشري د څو پاکستانی پوځیانو په غاړه وه. د طالبانو په نوم پدیده د افغانستان نه ده، بلکې د پاکستان د پوځ یوه وسیله ده چې په افغانستان کې د نیابتي جګړې لپاره کاروي.
امنیت افغانستان می باشد.
نوموړی وایي د کابل پر وروستیو خونړیو حملو کې پاکستان لاس درلود او د حقانی شبکې د غړو په وسیله یې ترسره کړی دی. د ملي امنیت ریاست وایي چې طالبان لا هم د خپل مشر د ټاکلو پر سر په اختلافاتو اخته دي. د دې ریاست د ویان په وینا د ملا عمر لمړینې وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور ټاکل کېدو د طالبانو د جنگي قمندانانو ملا ذاکر قیوم او ملا منصور دادالله غوسه راپارولې. که څه هم په کابل او یو شمیر ولایتونو کې وروستیو حملو افغانان د ځان د خوندیتوب په اړه اندېښمن کړي، خو د ملي امنیت ویان حسیب صدیقي ډاډ ورکوي چې امنیتي ځواکونه به د هر ډول ګواښونو مخه ونیسي.
هموطنان ما اطمینان داشته باشند که اگر چې
زموږ هیوادوال باید ډاډ ولري کسم سخته لاره په مخ کې ده، خو هیڅ ځواک نشي کولی چې په یوه نوم زموږ د پرمختګ مخه ونیسي. امنیتي ځواکونه به د خلکو ملي ګټو، اساسي قانون او ځمکنۍ بشپړتیا د خوندیتوب لپاره له هرې لارې کار واخلي.
ښاغلی صدیقي وایي په تېرو دریو میاشتو کې 548 وسلوال مخالفین له وسلو او مهماتو سره نیولي او له دې سره یې د ګڼو انتحاري حملو او چاودنو مخه نیولې ده. تر اوسه طالبانو د ملي امنیت د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې ویلي چې دوی د چا د لاس آله نه دي، بلکې په خپلواکه توګه فعالیت کوي. څېړونکي په دې باور دي چې د کابل وروستیو خونړیو حملو افغان چارواکي په غوسه کړي او دې ته مجبوره شوي چې د پاکستان له ناغېړیو او بېغوریو پرده پورته کړي.
د اسدالله لودین رپورټ مو اورېده. پاکستان تل د غتورونو انکار کړی چې ګواکې په افغانستان کې مداخلت کوي او یا هم وسلوالې ډلې روزي چې په افغانستان کې پر افغان حکومت بلی امنیتي سرتیرو ولسي وګړو بریدونه وکړي.
د مشال ریډیو د پنځ شنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه د تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تان دے ہلے
پپاو کم دو بجو
د مشال پنم
پا اتمی نٹا دا پاسا دو بجو
د مشال تر رنا لاندے
پا دونی مو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم سلو رو بجو
د یارانو مشال
پا اتمی نٹا دا پاسا سلو رو بجو
د شمالي وزیرستان اوتمانځیو جرګې ویلي له حکومتي چارواکو سره ګوري چې په پوځي عملیاتو کې د دوی د تاوانونو په اړه ورسره یوې نتیجې ته ورسیږي. دوی تیره ورځ جرګه وکړه او پکې ټولو وزیرو او داوړو سلا وکړه چې وزیرستان ته د ستنېدو او هلته د ژوند په اړه به له حکومت د مرستو غوښتنه کوي. تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان اوتمانځای ټولو وزیرو او داوړو قبیلو مشران جرګه کې د شمالی وزیرستان مختلفو قبیلو نه نمائندگان وټاکل چې د دوی په وینا دغه جرګه به دولت سره د کډوالو ټولو ستونزې او غوښتنو باندې خبرې کړې. د جرګې مشر ملک جان فراز مشال ریډیو ته وویل دوی بنونه تر اسلام آباده پورې د کډوالو مسلې چارواکو ته مخې تک دي او چې کم ځواب راوړي عوام ته به یې مخې ته کېدي.
شوا سپین موم رازما گاڑیوم دوسلی دغه سرشن بند شوای دی او سیم دی ور سره د میر د کیمپ بکخلی د خلک مسالات دو چې ګرمي دو اغازی د تسهولات نشته. میر د وزیرستان سټوډنټون دی فریجو کې روانه بخی د داخله نه ملويږي په وزیرستان شغل مو وخت ری دو چې مو په خوشالي انداز وخت ری ولکه بکی پاکستانیونی چې کو بازوري نه ډنګ کول مو کری نه ډنګ کول د فیصله وکړه چې د غجر غدا د حکومت سره مزال شریکو کاغه نه نوی میر به هر دنیو ته د خپل اوز رسوي.
پیر کل زمان وای دولت دوی ته بنیادی انسانی حقوق ورکړي.
اولنی مطالبه د میر دادو چې د وزیرستان خلدا پرمن طریقې په عزت سره خپل کړی ته لړ شي او د دې لپاره د ژوندونه د تر ترول چې کیم دغه نه ضرورت لري چې دغه د وزیرستان خال چې په درې ورځې شي د وزیرستان نه راوتلو په مختلفو کمپي او په مختلفو ځای شي دونه خوته زندگی ته روي د دې نومسه اسلام آباد پر میر هر چا تخپل پر یاد رسوي.
ملک رئیس وای نننه جرګه وزیرستان کې د مستقبل جرګه وا او د ټولو مسلو حل غواړي
چې وزیرستان ای ټو زیډ ازود نوي یغه پر امیر یو کلای زونتا د ازودی نوم نشي ورکولای چې مستا ټول وزیرستان کلیر نوي دی یغه پر د میر ژوند ازود کېدلای نشي. دا نن جرګه چې به حل شو دا صرف د سیم کارت نه دو دا د میر د مستقبل جرګه دو دا د میر د ژوند جرګه دو د میر پر ژوند کې اولی نه خبره امن دی د امن سره اولی نه دی میر ایجوکیشن دی چې کلی تا سراد امن او سراد ازود تعلیم.
یاد دیوی چې د شمالی وزیرستان اوتمانځایو د غجرګه بنو کې د دوه ورځو ناروانه وا او جرګه کې د مشرانو ټاکل شوی کمیټي با د وزیرستان کډوالو ستونزو باندې وړاندې اوس دولت سره خبرې کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د اسلام آباد د یو شمیر خامو یا کچا آباد اوسیدونکو وایي دوی له لسیزو راهیسې په هغو سیمو کې اوسي خو اوس ورته حکومت ویلي چې ژر دې دا کورونه پرېږدي چې انتظامیه یې ړنګ کړي. دوی تیر مازدیګر په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال ویل حکومت دې د دوی د کورونو تر ړنګولو مخکې ورته د متبادل بندوبست وکړي. د وینا پر مهال د عوامي ورکرز پارټۍ عصمت شاهجهان وویل د اسلام آباد آی ای اولس سیکټر په آبادۍ کې پښتانه میشت ول چې په خپلو سیمو کې د نامنۍ او پوځي عملیاتو پر مهال کورونه ړنګل شوي ول او اوس حکومت ورته په اسلام آباد کې هم خام کورونه ړنګ کړل. تفصیل د احمد الله په رپورټ کې.
تیر مازیګر د اسلام آباد پریس کلب کې د کچا آبادو اوسیدونکو یوې خبري غونډې ته وویل چې دا مهال په اسلام آباد کې د څلوېښتو څخه زیاتې کچا آبادۍ دي چې پکې په زرګونو خلک ژوند کوي. موږ پورام نه خلک یو او په عزت سره خپل ژوند تیروو نو حکومت دې موږ بې ځایه نه تنګوي. د دې کچا آبادو د اوسیدونکو وینا وه چې دوی د تیرو څو لسیزو راهسې په دې آبادو کې میشت دي نو حکومت دې باید چې دوی د خپلو کورونو څخه نه بې ځایه کوي او که حکومت د اسلام آباد نه د کچا آبادو د ختمولو فیصله کړې ده نو په بدل کې منګ له نور ازمکه راکړي چې ځان لپاره پری کورونه آباد کړو او یادې زمنګ لپاره د فلیټونو تنظیم وکړي. د خبري غونډې وروسته د اسلام آباد آی 11 کچا آبادۍ یو اوسیدونکو حاجی نور الله مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ورله کورونه رلنګ کړل نو اوس ور سره د سر پټولو ځای نشته. موجوده حکومت د یادې آبادۍ اوسیدونکو سره ډیر ظلم زیاتې وکړو.
نواز شریف حکومت کلم د پښتنو لپاره خانه دې ته چې جوړ دې نصار دې پورا دې کابینه دې دا کلم پښتنو لپاره خانه دې ولکه مدونه سبانه ولاګه کم خانه اوسم خانه دی حکومت کې موږ قسم مو چلولای کوټ کې بول شه مو کول لیکن تر شون خلاص کړي
د اسلام آباد آی 10 کچا آبادی کې مشت احمد علی شاه مشال ریډیو ته ویل چې حکومت ورلا د دوه ورځو مهلت ورکړی دی چې زائد خالی کړي نو موږ په دوه ورځو کې چرته لاړ شو حکومت دی باید د دوی لپاره د متبادل ځای انتظام وکړي
زمونږ وختنی دا دی د درې مرلې کم از کم موږ ته پلاټ راکړي یا موږ ته داسې ځای راکړي کرایه په ځای به موږ دا قسطونه ورکړو موږ پردې باندې وخت تېر موږ سره دې خبرې بیخي کوي نه یو څو ورځو نه څه پولیس والا راځي څه سی ډي والا راځي وایي چې دا سامان دوړی زمونږ اوس هم سامان بار پروت دی بارانونو کې پروت دی زما شپږ زامن دي زه دې کې یو ځای خرڅوم زه ځکه خرڅوم چې زه یو پلاټ والم او دا نور ماشومان په عزت سره زه وساتم
خبري غونډې ته د عوامي ورکرز پارټۍ غړو هم ویناګانې وکړې او له حکومت یې غوښتنه کوله چې د غریب اولس سره د ظلم زیاتې بند کړي ته یاد ګوند اسمت شاه جهان مشال ریډیو ته وویل
د پاکستان سنت یو قرارداد منظور کو غي وی چې دا څه چې شوي دا غلط شوي دی مونږ غندنه کوو او دی خلکو ته د متبادل ځای ورکړي شي نو مونږ دا غوښتنه کوو چې دی قرارداد د امپلیمنټیشن وشي او دویمه خبره دا چې دا مسله صرف اسلام آباد مسله نه ده څومره چې غټ ښارونه دي هغې ته د کلو نه غریب خلک خاص طور باندې پښتانه چې هغې باندې جنگ راغلی دی هغې د خپل علاقو نه راوتلو باندې مجبور دي هغه خاریو ته راځي هلته کې هغې په کچا آبادو کې ځان له ځایونه لټوي او دوی پرې بیا بلډوزرې وروخیژي نو دغه رنګ یې که هلته مړه کوي دلته مړه کوي نو خلک به چېرته ځي د دې مسلې مستقل حل پکار دی
د یادونې ده چې اسلام آباد انتظامیه د های کورټ او داخله وزارت په حکم دوه اونۍ وړاندې د اسلام آباد سبزی منډۍ سره نږدې په سیکټر آی 11 کې د پښتنو کچه آبادی چې پکې 2000 پورې خلک آباد وو ړنګه کړې وه احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
اوریدونکو دا مو د ډیوا رادیو خبرتیا واورید د مهال تاسې مشال رادیو ته وګیاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري تیر ورځ د چارسدی د بابړې په پیخه کې د وژل شویو په درناوي او ویاړ د هغوی په یادګار ګلونه وغوړول شو او د اګست 12 نیټه ولمانځل شوه په دې لړ کې د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې یوه لویه غونډه هم وکړه چې ورته بیګم نسیم ولی خان وینا وکړه دی ویل هغه ورځ د پاکستان امنیتي سرتیرو پر سوله ییز لاریون کوونکو ډزې وکړې او سلګونه کسان یې ووژل شبیر احمد جان معلومات راکوي
دا عوامی نیشنل ګوند ولی ګروپ مشر بیگم نسیم ولی خان په مشر کې چرسدی بابړه کې د بابړه د شهیدانو په یادګار ګلونه اوغړول شو او د هغې وروسته چرسدی غازیګل بابا جمعات کې یو غټه جلسه وشوه بیگم نسیم ولی خان د 12 اگست 1948 د پیښې په حق له مشال لیړو ته وویل چې دغه پیښه د پښتنو لپاره د کربلا نه څه کمه نه وه او د هغې وخت حکمرانانو بېګنا پښتانه بغیر د څه وجې وژلي وو
باچا خان بابا د قید په سلسله کې پر ابن جلوس رو او دا هغه زمانی یزید تدیز اتنا کربلا جوڑکلا او پا تش لاس خلقو با چه غی سر چاکو قدرم نو آغی دا پارا آوی دا سی گوله و چلوله چه سری نا خزم پکیوی خز قرآنو نیولیو دا سی جوله نیولیوی چه مکوی دزی بکوی او به اندازی مطابق شپک سوا کسا فری میدان دا بابری شهید
بیگم نسیم ولی خان زیاته کړه چې پښتانه د پخواره سي وهل کیږي او اوس هم د پولی دوانه غاړه پښتانه په هر ځای کې پنخه دي او د خاص منسوبې د لارې په پښتانه منطقه کې امن نه راوستل کیږي
پښتانه چې د داخله تعالی په داسې مکه باندې کړی دي چې پاریز مکه باندې د څلور دنیا غا د روس او امریکای او د چین او د مشرق وسطا بارډرونه جنگيږي او دا دی چې په دې کې امن رانغی په افغانستان کې امن ناراضي او په افغانستان کې امن رانغی نو په ټول منطقه کې په ټول ریجن کې د امن د اتلو هیڅ امکان نشته
پونډکې برخه اخیستونکي د عوامي نېشنل ګوند ولی ډری مرکز مرکزی جنرل سیکرٹری پر طوفان ویل چې 12 اگست د پښتنو لپاره ډیر د اهمیت وړ ورځ ده او کچره پښتانه هم دغه شان دیوال سره لګولې کیږي نو دا د دې ملک ته یووالي لپاره لوی خطره جوړې دی شي.
د پاکستان د 14 اگست نه د پښتنو د پګه هم ده 14 اگست غوا لګیږي چې 12 اگست خلکو د وطن د ازادۍ د انګریزانو نخلاصولو قرباني وکړه او چې انګریز نه وره پاکستان به چرته جوړې دی انګریز استر دې خلکو دي چې د کوم شهیدان دي خو چې دوی وایي چې اسلام راغلی پاکستان راغلی د جمهوریت راغلی کرام راغلی اوس پکې انصاف راغلی بیا پښتانه ول چې دغه حق وایي نو داسې پاکستان بیا چلېدو نه دی ځکه نیم شو چې بنګالیانو ته حق نه ورکو اوس بیا ورته چې سترګې وغړوي چې بیا پاکستان نور بیا به نیم نه وي بیا به ټوکړي ټوکړي.
د پامل ده چې 12 اگست هر کال په چارسده کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا په ښه درناوي مانځل کیږي او د عوامي نېشنل ګوند او د عوامي نېشنل پارټۍ ولی ډلې لخوا ښه په درناوي ولمانځل شوه. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
او زم په پېښور کې د ماسپخین درې نیمې په کابل کې درې بجې شوې. د دې مهال د خبرونو لنډیز عبدالحی کاکړ اوروي.
ایران د خارجه چارو وزیر په افغانستان کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې شتون د ټولو لپاره خطر بللی او د مخنیوي شکل کړی. نن د پاکستان د سفر په مهال په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم سلاحکار سر تجزي سره ګډې خبرې غونډې ته چې وزیر کول چې د افغانستان د سولې د عمل ملاتړ کوي. تازه خبر دا چې د افغان پلاوی د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په مشر کې پاکستان ته رسیدلی دی. تر دې وړاندې د پاکستان د وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز ویلي و چې د افغان پلاوی سره به د سولې خبرو اترو په بیا پیلولو خبرې کوي. د شمالي وزیرستان ټولو وزیرو او داوړو د خپلو ستونزو د هواري لپاره جرګه جوړه کړې ده. دا جرګه د چهارشنبه په ورځ ناوخته خوبونو کې د عثمانزي وزیرو په رابلل شوې غونډه کې جوړه شوې ده. په خبر ایجنسی کې 14 د پاکستان فوج چې یو کیپټن په ګډون درې عسکر وژلې دي. دا خبره د دې فوج د عامه اړیکو د څانګې یو چارواکي ته نن مشهور کوشش د نامشاله لوتو وکړه. د اسلامي دولت ډلې د هغې بمي 14 مسؤلیت منلی چې په بغداد کې د خوراکي مواد په مارکیټ کې 50 کسان ووژل. د عراقي وزیر اعظم حیدر علي وادي د چهارشنبې په ورځ د خپلې کابینې یو مهم غړی او د هغه دوه مرستیالان له دندې لرې کړل. د وزیر اعظم علي وادي له دفتره خپل رسېدې خبرپاڼه ده چې د کابینې عمومي منشي محمد خلف احمد د پخواني عراقي وزیر اعظم نور المالکي نږدې ملګری و. تازه خبر ده چې د چین شمال ختیځ ساحلي ښار تیانجن کې د لویو چاودنو له کبله د وژل شویو شمېر اوس 43 ته رسېدلی دی. په دې چاودنو کې چې پرون د سیمې په وخت 12 بجې د تیانجن په بینهای سیمه کې وسوه سلهاوو تنه ټپیان دي. د یوکران چارواکي وایي چې د حکومت په واک لاندې ښار ماریوپول ته نږدې له روس پلاو بلتون غوښتنو سره درنې نښتې شوي دي.
خبرونه لډیز مله بشال راډیو واورید ویاند عبدالحی کاکړ ورزوی اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان د نننۍ ورځې ورځپاڼو ځنی اداري او تکتنه کړي.
وحدت ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب احمد خان ویلي دی چې د قبایلي سیمو امن تعمیر او ترقی د حکومت په لومړي ترجیحاتو کې شامل دي. ورځپاڼه لیکي چې هر څو شمالي وزیرستان ایجنسۍ ته د وړاندې څخه د کډوالو واپسۍ عمل پیل شوی دی او خیبر ایجنسۍ کې هم عملیات پای ته رسیدلي دي، خو په کار ده چې کومې سیمې د ترهګرو څخه پاکې کړل شوي دي هلته دې د کډوالو واپسۍ عمل نور هم چټک کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې قبایلو د هیواد خوندي او محفوظ مستقبل په خاطر خپل وطن کې به کور شوي او ځاني او مالی قربانيان یې ورکړي دي، نو د هغوی د دغه قربانيانو په اعتراف کې پکار ده چې حکومت قبایلی سیمو کې په ځانګړي توګه د خیر خیګړی او بحالۍ د کارونو ته لومړی ترجیح ورکړي او تر هغه په ضد د جګړو د بریالیتوب لپاره پکار ده چې حکومت د قبایلی اولس د بیروزګار ځوانانو لپاره د روزګار او ماشومانو لپاره د تعلیم موقع برابر کړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د فوزي عملیاتو په نتیجه کې د سیمې څخه د بیکوره شوو لکونو خلکو په عزت سره خپل کورونو ته د واپسۍ لپاره انتظامات برابرول هم ضروری دي. مشرق ورسپانې خپل اداریه په کالاباغ ډیم لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې کالاباغ ډیم یوه متنازعه او سیاسي مسله جوړه شوې ده او که په کالاباغ ډیم اعتراضات د ماهرینو لخوا وي او د ډیم د فائدې نه نقصانات زیات وي نو بیا پکې د بحث گنجایش نه پیدا کېدو، خو مسله دا ده چې د ډیم مخالفین او حمایت کوونکي دا دریز لري چې د دوی موقف صحیح دی. ورسپانه لیکي چې په قامي او صوبایي اسمبلیو کې په دې ډیم د بحث
ځکه څه نتیجه نه راوځي چې حکومت په سیاسي فیصلو کولو مجبوره وي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې قومي اتفاق رای پیدا کولو وروسته یا خو دې د دې ډیم په جوړولو کار شروع کړي او یا دې د دې منصوبې په باضابطه توګه د ختمولو اعلان وروسته د دې په متبادل منصوبو کار شروع کړي. آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پېښور ضلع انتظامیې د هوټلو، ریسټورانونو، بیکریانو او په نمک منډۍ کې تکي خرڅونکو لپاره یوه منصوبه تیاره کړې ده چې تر لاندې به مالکان د صفایې سره سره نرخنامې هم ځوړندوي. ورځپاڼه لیکي چې ضلع انتظامیې دا کم ګام پورته کړی دی او په دې کې کامیاب شول، نو یقینا چې اولس ته به صفا او په مقرره نرخ شیان ترلاسه کیږي. خو دې سره سره پی خرڅونکي، ننبایان، غوښه او قیمه خرڅونکي هم پابند کړي چې نه صرف نرخنامې ځوړندې کړي بلکې د صفایې دې هم خیال ساتي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنس د چارواکو لخلی وایي اسلام آباد او تهران پر هغه ممکنه تړون غږیږي چې ورسره سم به پاکستان له ایرانه لس چنده زیاته بجلی یا برښنا اخلي. بلخوا امریکایي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د ایران په پرچین پوځي مرکز کې د فعالیتونو د رپورټونو په اړه د تهران غبرګون څېړلی دی. په لیکنه کې د دې معلومولو هڅه شوې چې دا ایرانی غبرګون به په جولای کې د نړۍ ځواکمنو هیوادونو او تهران ترمنځ شوی اټومي تړون باندې څه اغېز ولري. د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحا میرزاده اوروي.
رویټرز خبری ایجنس لیکي د نهې په ورځ د پاکستان د حکومت یو ویاند ویلي چې هېواد یې له ایرانه د بجلی درآمد لس چنده زیاتولو په هکله تړون ته په رسېدو کې د مذاکراتو په حتمی پړاو کې دی. دا به له ایران سره د تجارت سیوا کولو په ترڅ کې د هلو ځلو برخوي کچرې پر دغه هېواد د اټومي پروګرام په سر لګېدلي بندیزونه لرې کړل شي. ایجنس لیکي په 2008-2009 کال کې د دواړو هېوادونو ترمنځ تجارت د 1.3 بلیون ډالرو برابر وو چې په 2014-2014 کال کې دا 2.19 میلیون ډالرو ته راټیټ شو. په تجارت کې دا کمی تر هغې وروسته مخې ته راغلو کله چې امریکا، اروپایي اتحادیې او ملګرو ملتونو د ایران د اټومي پروګرام په سر پر دغه هېواد بندیزونه ولګول. دوی شک لرلو چې ګواکې ایران اټمي وسله جوړول غواړي. تیره میاشت دواړو خواوو ترمنځ یوه موافقه وشوه چې دا معنی لري کېدای شي ورباندې لګېدلي بندیزونه زر لرې کړل شي. ایجنس لیکي دا وخت ایران پاکستان ته خواوشه 100 میګاواټه بجلی ورکوي. د اوبو او بجلی وزارت ویان ظفر یاب خان وایي له ایرانه د زیاتې بجلی اخیستو تړون له مخې به دا بجلی تر 100 میګاواټه سیوا شي. د پاکستان د تجارت د وزارت اډیشنل سیکرټري روبین اختر په خبره په پاکستان کې دا وخت خواوشه 12 ګڼټې بجلی نه وي، نو ځکه ایرانی تیلو او ګیسو ته ډېر ضرورت لري. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د ایران په پارچین پوځي مرکز کې د فعالیتونو د بحالۍ په اړه معلومات د امریکا، د نړۍ د 500 نورو طاقتورو هیوادونو او د ایران ترمنځ څه شوې موافقې د مخالفینو لخوا نه دي مخې ته راغلي، لکه څنګه چې د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف دا خبره وکړه. ورځپاڼه لیکي انسټیټیوټ فار ساینس اینڈ انټرنیشنل سیکیورټی په نوم اداره چې د جواد ظریف په خبره په مرکز کې د فعالیتونو په هکله ناسم رپورټونه خپروي، وایي چې په دې لړ کې بے طرفه ده او دا دریځ یې مخکې هم واضحه کړی دی. بلخوا امریکایي استخباراتي ټولنه هم د تړون مخالفه نه ده. ورځپاڼه لیکي د ایران لخوا د تړون د مخالفت په اړه دا خبرې کول ناسم کار دی. ورځپاڼه لیکي د پارچین په اړه اندېښنې په موجوده وخت کې په دې مهمې دي چې دا بحث تود دی چې آیا د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته به د تړون له مخې دغه ځای ته د تللو مناسبه رسایي حاصلوي که څنګه. ورځپاڼه د ایران لخوا د دغه ځای د صفا کولو پر رپورټونو اندېښنه نه ښودل یوه غیر سیمواره رویه بولي. د ورځپاڼې په خبره دا اندېښنه دې ته په کتو سره نوره هم سیوا کیږي چې ایران غواړي د دغه ځای د معاینې لپاره د ماحولیاتي نمونو اخیستلو کار په خپله سرته ورسوي. ورځپاڼه لیکي که ایران دغه ځای صفا کول جاري وساتي نو دا به له خطره ډکه خبره وي. ورځپاڼه لیکي د اټومي انرژي نړیواله اداره تر هغه پارچین ته نشي تللی تر څو چې هغلته نه نمونې نوي اخیستل شوي، او دا لا نه ده واضحه چې آیا د ادارې څارونکو ته به د اضافي نمونو اخیستلو اجازت وي که څنګه.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. موږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. د ننګرهار ځوانانو امیریت له حکومت او مرستندویه ادارو غوښتنه کړې چې په هغه ولایت کې د ځوانانو ستونزو په هواري کې ورسره مرسته وکړي. د امیریت مسؤلینو د ځوانانو نړیوالې ورځې غونډې پر مهال ویناګانې وکړې او ویل د ننګرهار ګڼ ځوانان کار نه لري. غونډې ته د شاوخوا ټولو ولسوالیو ځوانان وربلل شوي ول. تفصیل به محمد عابد راکوي.
د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت د دغه نړیوالې ورځې په مناسبت په سلګونه تنه ځوانان له ولسوالیو څخه رابللي وو چې اکثرو یې پکې د بیکارۍ له ستونزو سر ټکاوه. په همدې اړه د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر متی والله احمدزي خبریالانو سره په خبرو کې له هغو مرستندویه ټولنو څخه چې د ځوانانو په برخه کې کار کوي غوښتنه وکړه چې خپلې مرستې له ځوانانو څخه ونه سپموي.
د دغې ورځې عمده هدف دا چې د ځوانانو پر حقوقو باندې بحث وشي، د ځوانانو پر مشکلاتو باندې بحث وشي. په ننګرهار کې هم ځوانان ډېر مشکلات لري، عمده مشکل یې بیکاري ده. موږ همیش ولایتي ادارې ته مرکزي دولت باندې مو غږ کړی دی، هر ډونر اداره چې د ځوانانو په برخه کې باید فعالیت کوي، خپله پروژه لري، دا باید د ځوانانو چارو د امیریتونو سره او په مرکزي سطح باندې د معینیت سره هماهنګ کړي، تر څو په ښه شکل باندې هغه د ځوانانو مشکلات درک کړی شي او هغه ته رسیدګي وکړي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی له ځوانانو سره ژمنه وکړه چې ستونزو ته به یې د حل لارې چارې لټوي.
پوښتنه زما دا و چې دا کوم پروګرام نیول شوی دی، باید دا ورته زه کومک وکړم. تنننی ته ترتیبات نیولی دي او یو خاص ترتیب کې که دوی خپل پلان جوړ کړي، ما ورته خپل د ولایت د امکاناتونه چې قانوني امکانات ولایت ته ورکول کېږي، د هغه نه به د میاشت 1,00,000 افغانۍ دوی ته په نظر کې نیول کېږي. ولې دوی به د هغه دپاره چې په مرکز او ولسوالیو کې څنګه ترې درسته استفاده کولی شي، چې ځوان دپاره استفاده چې په 1,00,000 افغانۍ څه نه کېږي. جلسې نیول، یو ورکشاپ نیول، په میاشت کې یو ځل، په دوه میاشتو کې یو ځل کېدای شي دغه مصارف وشي او دغه موادر انشاءالله دا چې تر څو یو دا وزره کوو.
یاد دي وي چې افغانستان کې 60% نفوس ځوانان تشکیلوي چې اکثریت یې د بیروزګارۍ له ستونزو سره مخ دی او یو شمېر یې دې ته مجبوره کېږي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې ورګډ شي. د چارو شنونکي په دې باور دي چې که ځوانان په دولتي او غیر دولتي ادارو کې په کار وګمارل شي، له یوه پلوه به ټولنې ته د خدمت جوګه شوي وي او بل پلو به یې د هېواد په امنیت مثبت اغېز کړی وي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د امریکایي فلمونو نومیالی اداکاره انجلینا جولی د یوې افغان انجلۍ په ژوند فلم جوړوي. نوموړی وایي له فلمه چې څومره پیسې هم وګټي هغه به د افغان نجونو پر تعلیم لګوي. د فلم مرکزی کردار د پروانې په نوم یوه انجلۍ ده چې د خپل پلار تر بندي کېدو یا زندانی کېدو وروسته د خپلې کورنۍ لپاره د خوړو ګټلو په موخه د هلکانو جامې اغوندي او ټولنې ته وځي. د فلم داستان د یوه کاناډایي لیکوال له ناوله اخیستل شوی. سالم احمد صالح معلومات راکوي.
انجلینا جولی د دې فلم مشره تولیدونکې یا پروډیوسر ده او د یوې آیرلینډۍ کمپنۍ لخوا جوړیږي. د انجلینا جولی لخوا تولیدیدونکی فلم به د ګټیالۍ یا د کور لپاره د روزي برابرونکې په نوم وي چې د کاناډایي لیکوال دیبورا ایلس د ناول پر اساس جوړیږي. هغه ناول هم په همدې نوم چاپ سوی دی. په دې فلم کې چې روانه میاشتې د جوړېدو کار پیلیږي، د افغانستان کلتور، تاریخ او طبیعي ښکلا هم نندارې ته وړاندې کېږي. د فلم یوه بڼه به په دری او بله به په انګریزي ژبه تولید سي. انجلینا جولی ویلي په دې فلم کې چې د مشرې پروډیوسرې په توګه هر ډول عواید لاسته ورځي، هغه به د افغان نجونو پر تعلیم لګوي. فلم د پروانه په نامه د هغې افغان انجلۍ پر ژوند راڅرخي چې د پلار تر بندي کېدو وروسته د کارموندلو او کور ته د نفقې برابرولو په نیت یې له ځانه هلک جوړ کړی، یعنی د هلکانو کالي پتن کوي. د هالیوډ سینما پیژندل سوی لوبغاړی او ډایرکټرې انجلینا جولی په دې پروژه کې د خپل ګډون د اعلان پر مهال وویل ډیره خوشاله ده چې د بااستعدادو لوبغاړو له دې ډلې سره کار کوي. داسې ډله چې د افغان کلتور او د مرکزي کرکټرې پروانه په څیر د نورو نجونو له غښتلتیا، دغه راز بډاینه او نوښت سره به په عادلانه ډول مرسته کوي. انجلینا جولی په خپلو خبرو کې وویل چې د پروانه په څیر په میلیونونو نور نجونې د شخړو تر فشارونو لاندې لویږي، خو بیا هم په ناوړه وضعیت کې له خپلو کورنیو سره مرسته کوي. د دې فلم ډایرکټره به آیرلنډۍ فلم جوړونکې او انیمیټره نورا ټومی وي. دغه فلم به د 2018 کال په لومړیو کې بازار ته وړاندې سي.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یولس بجو،
حجرا په یونیمه بجه،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخی پر غاړه په دونیمه بجو،
د نړۍ رنگونه په دری نیمو بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
اوریدونکو، اوس هم وخت شوی د اونیزې خپرونې روښانه مستقبل. په د خپرونې په پیل کې به د یوه داسې کس حال مو درته راوړی دی چې څلوېښت کاله مخکې په سختو حالاتو کې سبق زده کړې وکړي، او په دویمه برخه کې په ملایشیا کې په یوه پوهنتون کې د وړیا تعلیم په اړه باندې معلومات درکوو. د خپرونې جوړونکی منور شاه دی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نه کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. ویل کېږي چې مهنت هیڅ کله نه ضایع کیږي، او که په فوري توګه یې نتیجې ترلاسه نشي نو په اوږد وخت کې لازمي مهنت کوونکي ته ګټه رسوي. بیا کوم خلک چې په مهنت یقین ساتي او د وسایلو د کمښت پروا هم نه کوي، نو دغه کمی هم د خپل مهنت په ذریعه پوره کولای شي. په موجوده وخت کې د کمپیوټر او انټرنیټ له وجې نړۍ ډېر پرمختګ کړي، او یو تن که غواړي چې ځان کامیاب کړي نو د جهان هر ډول وسیلې او سهولتونه په خپل حق کې استعمالولی شي. خو د دې هفته په روښانه مستقبل کې د یو داسې بریالي شوي تن خبرې اوري چې د نن نه خواوشا 15 کاله وړاندې یې په داسې حالاتو کې خپل هر منزل ترلاسه کړی چې نه یې په کلي کور کې تعلیمي ادارې وې، نه بجلی، او ټلیفون خو په دغه سیمو کې زیاتره خلکو لیدلی هم نه و. د ژوند په هر ډګر کې بریالي شوی ډاکټر شیروز خان د خپل ژوند په حق لوای
تعلق خو مې د منډړي سره دی، نه نارت اشنګر سره، شمالي اشنګر. دا د ارلي 60s خبره وه چې ما ته لک لک شان یادېږي چې اولنې د منډړي سکول ته چې دی نو ما له شروع کړو، او هغه وخت چې دی نو دونه راته یادېږي چې مطلب دی چې ان او دغه منډړي ته به مونږ واکاو شان ماحول هغه لارم ډېره داسې خبر نه وه. بعضې بعضې کلو کښې به لاډ سپیکر وو، د هغې اذان به تاورېده، او په هغې باندې به خلکو روجې ماتولې وو، منځونه شروع کړل. او په منډړي کښې زما اولنی استاد چې دی ما ته یادېږي چې هغه د باړي بند نه وو، او د هغه سید محمد نوم وو، او هغه مونږ ته د الف بي او دا تي او دا شروع کړو. که نه
دا چې په هغه زمانه کې د بچو د تعلیم په اړه دومره بیداری نه وه، او ډېرو کمو میندو پلرونو به د خپلو بچو تعلیم ته توجه ورکوله. په سکول کې څنګه داخل شه؟ نوموړي په دې پوښتنه وویل
دا ما د مور نه تپوس وکړ، ځکه زما مشر ورور هغه سکول ته نه و تللی. که نه زما مور اوس هم شکر دی هغه جوندی ده چې ستاسو په خیال کښې دا څنګه راغلی چې یاره زه دا چې ځم سکول ته ولېږلم. نو هغې ما ته وویل هلته یو ښکته د باړي بند سره ملیانو کلی دی، او هغه زمونږ رشته دار دی، په هغې کښې د هغې ترور واده وه چې مونږ هلته تللي وو. دا هغې زما د ترور لوڼه چې وي که نه نو هغه هم ډېر اکټیو وي. نو هغې راته وویل چې ده دا بچی چې دی سکول ته لېږي وایي. نو ما مور ما ته وویل چې ما ته تپوس وکړه چې دا سکول چېرته لېږي، سکول تاسو سره منډړي کښې وي که نه. نو چې د هغه کلي نه زه راغلم نو ما مې د پلار سره خبره وکړه، هغه چې وویل چې مونږ دا سکول ته لېږو، چې سکول ته لېږو، ښځه ښځه سکول ته لېږو. نو سهار له چې دی نو ویل د هغې ورځې په سهار له ما تا سره پلار سکول ته لاړو ولېږي. دا دی چې د هغې ویل مونږ ته دا تا سکول ته لېږل مونږ د هغه خبرې نه چې د هغه کلي ته مونږ وزټ کړی وو هغه ځای کښې ما ته وویلې شو چې دا سکول ته ولېږه. نو بیا په سهار له مونږ سکول ته ولېږلې.
ډاکټر شیروز خان وایي په خلکو کې بېوسي او غریبي عامه وه، سهولتونه د نشت برابر وو، او د تعلیم په هکله پوهاوی ډېر کم وو.
بعضې خلکو ځان سره روټۍ له مور ورکول. هغه د هغه وخت ماحول هم دونه د میاندو محبت ډېر وو د بچو سره، خو دونه ډونټ تھینک سو چې اویرنس به داسې وو چې ګینې هر بچي له دې روټۍ ورکړي. که نه نو د بعضې بعضې میاندو به دا وو، خو دا وو چې هینه لکه افورډ کېدی هم نه شو. بله دا چې د پاسکول کښې د بس قلم به دله استاد جوړ کړو، هغه به دله در کړو، په هغې به دې لیکل کول، او دا نایس او سټنډرډ سټیشنري به هم داسې نه وه، او تختې به هغه د لرګي تخته وه، داسې به نه وو چې کښېنې نوټ بک به وو، داسې به وو. هغه به هم د ته هغه ټیچر له به لاړې وو، هغه به درته په لاینس ډرا کړو، دې به تا ته ویل چې اوس په دې باندې په دې قلم باندې هغه به قلم به یې داسې د سټیک نه داسې مې بي د هغه نه جوړ کړی و، هغه به هم د لا استاد جوړاوه، او بیا به سره هغه دوات وو چې مونږ ورته انک پاټ وایي که نه، هغې نه به بیا هغه ته به لیکل کول. دا سهولتونه خو اویس کښې هغه وخت کښې خو داسې نه وو، خو استادان هم ډېر ډیوټېد وو. او سره سره سټوډنټس چې هم دا ډېر کین فالوور سټوډنټس او د ټیچر د خلینا خبر راوتلې به وو او هغه سټوډنټ به موږ ته پکې نو لیوه
نو موړې وای سبق سره یې د ماشوموالي نه شوق وو نو ځکه به ورته په سکول کې هیڅ مشکل نه وو
ګرام دی سکول کې ماته یادېږي چې په ایئر ون کې او په ایئر ټو کې ما ډېر زیات لکه داسې انجای کولو مې داو چې هغه به په څه ټیسټ به وشو یا به څه املا ټیسټونه به وشو څه میس ټیسټونه به وشو زه په کې عموماً به زه به فرسټ وم ماته ټول یادېږي چې ګرام دی سکول کې او د میډل سکول په اړه چې هم به فرسټ راتلم نو اوبیسلی چې فرسټ راتلم نو as I'll be the focus of attention upon the people no ma ba be this dia tawajjuh ko no enjoy khol bani kapro ta me dir khyal na de kare che kapro sami sang ne yo khorak wala mor ra kade da me gilam na de kare da mor na kana
pa de pukhtana che da school na pas ba ye sakawal aw sabak sara ye dumra shauq sang paida sho dr shiroz khan uwel
یره بس چې چلو غزه بچ کور ته مراله مزما د دې جمعه سره اټیچمنت دی رو بیا زمونږ یو ماما او هغه چې دی نو هغه به د زمونږ د کلی جمعه امام او نو هغه سره به زما اټیچو سکول هم جمعه ته بوته په دا طریقه باندې د قران شریف هم ماته یادی چې دا د پنځم کال عمر نه ما شروع کړی یا د سلورم نه نو په قران شریف کې مزه ډیر لکه په جمعه کې به یا قران شریف وایو ما د دې کلی دا عام طور د علاقانو د یارانه دوستانه دا مين خو خکري دی او نه مې تاسو ډیر یادی کې نه کنه ټول یارانه تر یا یادی کې خو لکه دا شی دا اجرو ته ځاو الته تاش کوا او د شپې نه وخت پورې کې نو دا شی نه ما آی ډونټ نو چې ما نه چر بدا شو نو دا ما نه خو خکري نه وته تلې ما
وای په اتم جمعات کې اول نمبر راغله وو او دا راځي په لسم جمعات کې هم اول پوزیشن واخیسته خو په ماشوموالي کې د خپل سیمه د یو ډاکټر نه متاثر وو چې په ډېر غریبۍ کې یې اعلی تعلیم ترلاسه کړی وو نو ځکه یې د مخ کې تللو ډېری حاصل کولې
د کوم ماشوموالي په طرف خان نه ډېر امپریشن مزه چې علي خان دې کلی او خزر مې په کلی کې واده وا او هغه به چې ماشومو هغه به علي خان ستوريز کولې او هغه دې کې انر بورډ باندې علي خان نامه په ټاپ وو ما ته اوسم یاد یې په 1957 یا 59 دغه تنګي سکول نه مخه پاس کړی دی لسم جماعت پاس کړی دی او هغه نامه په ټاپ وو خدای چې هغه زما ان سی ماډل وو
ډاکټر شیرو خان وای د اعلی تعلیم په لړ کې معلومات ډیر کم وو نو ځکه یې یو کال په زری یونیورسيټي کې هم تیر کړي خو بیا ورته د دغه یونیورسيټي استادانو د میډیکل کالج یا انجینرینګ یونیورسيټي ته د تللو مشوره ورکړه او په 12م کې د اعلی نمبر په اخیستلو انجینرینګ یونیورسيټي ته ورسېد
د دغه نمخ کې زمونږ په 81 نوراندې د انجینرینګ کالج او ایت واز ا پارت اف د پېښار یونیورسيټي کو به په 81 انورډ او 18 انورډ د انجینرینګ انډستری شو او بیا زما د سیکنډ ایئر کې زما سیکنډ پوزیشن او فرست ایئر کې فرست پوزیشن او ثرډ ایئر کې فرست پوزیشن او فائنل ایئر کې فرست پوزیشن نو افیکټیولی زه دغه انډستری چې دنو اولنې بیج اولنې ټاپ پوزیشن هولډر شوم په الیکټریکل ډپارټمنټ کې او چې کله زموږه سم ریزلټ موږ ایگزام ختم شو زمونږ ون اف د ټیچر چې بیا هغه ما ته الډي کمیونیکیټ کوله هډ اف ډپارټمنټ نه چې کته په چنګي انټرېستډ نو موږ به تا د ریزلټ نه مخکې په کانټراکټ باندې وایو به چې د ریزلټ راشي نو تر په راشي هډ هاک پوزیشن کې به یو بیا به انټرویو کال شو دا راشي به به ریګولر شي زمونږ ریزلټ چې ختم شو نو ما ټیچینګ شروع کړو او بیا چې نو چې ریزلټ وروته نو هغه هډ هاک باندې وایو به په اپریل 2002 کې زه بیا سلیکشن بورډ شو پاره کې راغلی شم
ډاکټر شیروز خان زیاتوی د پنځم جمعات نه یې وظیفه یا سکالرشپ ګټلې وو چې د انجینرینګ او د راز بیا تر پی ایچ ډی یې په سکالرشپ تعلیم ترلاسه کړو نو موړې دا مهال چیرته مېش ده سکار کوي او د نوي کول لپاره سه حالو زالو کې اخته ده په دې حق له تفصیل با د ویلاند د مینا پاس واوري مشال ریډیو سره اوسئ
د دې هفته د روخانه مستقبل په ولنې برخه کې د ډیرو مشکلاتو باوجود اوچت مقام ته رسیدلې تن خبرې اوره او په دویمه برخه کې درته په ملیشیا کې د داخلو په حق لا معلومات ترکو
ډاکټر شیروز خان چې چه د پاکستان نه انجینیرینګ او د برتانیا نه پی ایچ ڈی کړي وای تل یې د اعلی تعلیم حاصل جاری ساتلی. دا مهال په ملایشیا کې ده. هلته څنګه لاړې نوموړی وای ډاکټر شیروز خان وای د یو ادارې د چلولو ترڅنګ غواړي چې د خیبر پښتونخوا او اسلام آباد یونیورسټۍ د ملایشیا د اسلامیک یونیورسټۍ سره په رابط کې راولي. دا راز به بیا د دغو یونیورسټو زده کوونکي بغیر له خرچې د ملایشیا په اسلامیک یونیورسټۍ کې اعلی تعلیم کولی شي.
دین علاوہ دا پوسٹ گریجویٹ سونا چی دا فیکلٹی آف انجینئرنگ سیمینار سیریز دا ریز کوآرڈینیٹر ما او دا دا ریسرچ گروپ دا وجی ما دا یونیورسٹی آف لیموژ فرانس سره چی دین او کوم یو ایم او یو الری ساین کړی دا او هغه کې موږ دا ریسرچ دا سټوډنټ ایکسچینج او دا ریسرچ ترانسفر موږ آی کین سند سم ون فرام هیر فار ا فور منتھس دیر تھری منتھس دیر partly sponsored by them. Accordingly, their students can come to us. Dakaranki Mayo Bella MOU and she had trade that I approved already. The Sikazi University Peshawar Zara. Dakarangi Yo Bella MOU was soon by approved she chara the International Islamic University Islamabad Sarada. Now in that capacity, Mata Zamon Pali University, the IIUM Internationalization Ambassador Recognition Amrakali.
نوموړی زیاتوي د خپلې یونیورسټۍ د نړیوال سفیر په حیث کوشش کوي چې د ټولو اسلامي هیوادونو د یونیورسټیو یو بل سره همکاري سیوا کړي.
دا انټرنیشنلایزیشن ریکګنیشن پوزیشن چې دی دا په 2012 کې یا 13 کې شروع شوې ده زموږ د یونیورسټۍ پارټیکولرلی د مسلم کانټریز یونیورسټو سره زموږ سټوډنټ او سټاف موبیلټی شروع شي لکه ترکی سره اوس په پاکستان سره یو د سعودي سره او سودان سره او د بنگلاديش سره او انډونیشیا سره دا دی او ایون د انډیا سره خو هغه نور کلیکس کوي نه او پاکستان سره ما دا دی او دی وخت کې چې نو ما سره دا ګروپ د واجب ګروپ کې خو نور کلیګم دي کنه ریسرچ ګروپ کې وچ ام هیرینګ ان آی سټاډی نو ما سره خپل ټو پی ایچ ډی سبمیشن کړی دی او هغه کې څه الکان د کراچۍ دی او ماستر د اسره د کراچي درې وره کانو کمپلیټ کړی د لاهور یو او د اسلام آباد وو او اوس کرنټلی پی ایچ ڈی ماستر چې دی ناغه 3 ات د مومنت یو 2 انادر کمینګ دا سی کلاس پېښور.
ډاکټر شیروز خان وایي د ځوانانو د اعلی تعلیم لپاره د نړۍ په یو شمېر یونیورسيټو کې موقع شته چې د پکې د پښتنو ځوانانو په داخلو کې مرسته کولی شي. خداغي لپاره یوازنې شرط مهنت او قابلیت دی. بیا کولی شي چې د ځوانان اعلی تعلیم بالکل مفت حاصل کړي.
پارتیکولرلی یو خداوی چې کاغه ما سره کانټاکټ کنه نو زبا هغه کوچینګ هغه ګایډنس بیا موږ ته د ترکی نه د سعودي نه د کینګ فهد یونیورسټی نه ان مای کپاسټی ا پوسټ ګریجویټ سیمینار کوآرډینیټر سمټایم هغه ما ته یو لاست ایئر را ته کینګ فهد یونیورسټی فارورډ کړو کینګ عبدالعزیز کړو چې ته دا موږ سره دا سکالرشپ اویلیبل دی کنه او کلیکیبل دغه دی سایټ سی په تور کړی نو هغه به زه د خپل پوسټ ګریجویټ سټوډنټ ته ټول ته پاس کوم او چې څوک ما سره کنیکټ دي کنه
نو دا غو سره زه ټرای وکم چې ریسرچ پروپوزل سره جوړ کما او هم ګورم نو دا داسې تیاری وکړه داسې تیاری وکړه او هغه لینک هغه ته فارورډ کړم چې یو جنۍ راشي الک راشي کنه فرسٹ سیمسٹر کې هغه سی جی پی اے 3.6 یا 7 نه اباو شو کی کنه او که 4 واخست کنه نو بیا خو هی شی از ګارانټیډ ټیوشن فیس به وای واپسی او هغه له دغه ورکې د هاستل لپاره سټایپند ورک دا هغه ټول ایجوکیشن فری.
ډاکټر شیروز خان وای دلر کې نور معلومات تاسو د انټرنیټ د لارې د ملیشیا په اسلامیک انټرنیشنل یونیورسيټي کې د الیکټریکل او کمپیوټر انجینیرینګ د څانګې نه ترلاسه کولای شئ. پته ده iium.edu.my. دا پته تاسو ته بیا وایو iium.edu.my. او هم دې سره د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 0020221212. دا شمېرې تاسو ته بیا تکرارو 0020221212. او اوس خپل کوربه بنو شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد شئ.